山的山。په پیښور کې د غرمې 12 بجې شو. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري کړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له انیسې اجمل څخه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی د قبایلی سیمو مشرانو په یوه جرګه کې ویلي دي د فاټا تراتونکو فیصله به قبایلی ولس په خپل کوي. افغان چارواکي وايي پاکستان دی باید له افغانستان سره د سولې او ثبات په لړ کې رښتینی همکاري وکړي. او د اوکراین چارواکي وايي اوديسا ته نږدې په سمندر کې د یو کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 12 تنه مړه شوي دي. د قبایلی سیمو ځینې مشران وایي د فاټا د راتلونکي پریکړه به دوی پخپله کوي. تېره ورځ په بنو کې د قبایلی سیمو مشرانو یوه لویه جرګه وشوه چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي هم ګډون درلود. په دغه موقع د قبایلی مشرانو وینا وه چې د فاټا د عیني اصلاحاتو په اړه د قبایلی سیمو د پارلیماني غړو لخوا په پارلیمان کې د وړاندې کړې بل مسودې مخالفت کوي. دغسې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي وویل باید قبایلي ولس لومړی خپلو سیمو ته ولیږل شي او د دوی ګوند به د قبایلو د ارې سلیم لا تړکوي. هغه زیاته کړه
د باجوړا تر وزیرستانه دا د فاټا د ولس ملکیت دوی مالکان دوی چې په پیسو ورکړي په زور په چې پک پک موږ هیڅ څه دې نه کړی کته زور به نه کوي تاوان زور به نه وي په سلیم ولس کې.
د جرګې پر مهال د قبایلی سیمو مشرانو ویل دوی په فاټا کې خپل منتخب کونسل او د سیمې په قدرتي وسایلو خپل واک غواړي. د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ باړې ته د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې تر اوسه 15,4478 رجسټرډ کورنۍ او 14,43 غیر رجسټرډ کورنۍ ستنې کړې دي. تېره ورځ د اف ټي ایم ای لخوا مشال ریډیو ته پر رالېږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د خیبر ایجنسۍ د خلکو د بیرته ستنېدو لړۍ دوام لري. خبر پاڼه زیاتوي چې د خیبر کډوالو ته د ستنېدو پر مهال په مختلفو مرکزونو کې د خوراک او صحت بنیادي اسانتیاوې ورکول کېږي. خو بیا د باړې ځنو بې کوره شوو کسانو پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ستنېدو پر مهال له مختلفو مشکلاتو سره مخ وي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي د کالا باغ ډیم د جوړېدو مخالفت کوي او پر دې موضوع ټول ګوندونه نشي سلا کېدی نو باید مرکزي حکومت دې دا معامله پر ځای پرېږدي. پرون په نوخار کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال پرویز خټک ویل چې مرکزي حکومت یوازې د پنجاب صوبې د مفاداتو فکر کوي او نورې صوبې له پامه غورځولې دي. نوموړي زیاته کړه چې په خیبر پښتونخوا کې د بجلی وړو منصوبو راپور مرکزي حکومت ته ورکړی دی خو مرکزي حکومت دوی سره د بجلی په برخه کې هیڅ مرستې نه کوي. په کراچۍ کې پولیس د لږ تر لږاته وسلوالو د وژنې ادعا کوي. د پولیس چارواکو په خبره دغه وسلوالو غوښتل چې هدفي وژنې وکړي او پولیس چارواکي په نښه کړي. پولیسو پرون دا وسلوال هغه مهال وژل چې په منګوپیر کې په یو کور چاپه ووهله. پولیس چارواکي راو انور پرون رسنو سره په خبرو کې ویلي دي چې د چاپې پر مهال د ډزو په تبادله کې دوه پولیس هم زخمیان شوي دي. چارواکي وایي دوی د وسلوالو څخه ټوپکې لاسي بمونه او بارودي مواد ترلاسه کړي دي. افغان چارواکي وایي پاکستان باید د وسلوالو پر ضد بې د توپیره کارروایي او د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې رښتینې همکاري وکړي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال ظفر هاشمي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د سولې لپاره یې دروازې خلاصې کړي خو که پاکستان د ترهګرۍ پر ضد صادقانه مبارزه وکړي نو دوی ته به معلومه شي چې له چا سره د سولې خبرې وکړي. هغه زیاته کړه
ما میخواهیم که گروه هایی که در داخل خاک پاکستان علیه مردم ما
دی وای موږ غواړو هغه ډلې چې د پاکستان په خاوره کې د افغانانو په وړاندې د جنگ اعلان کړی باید په وړاندې اقدام وسی. دا خپل دې ته زمينه برابروي چې موږ په سوچ زموږ سروکار له کوم ډلو سره دی او هغه چې په پاکستان کې دی او له هغه ځای د جنگ اعلان کړی دی او د فعالیت زمينه ورته برابر سي بیا موږ ته معلومیږي چې له کوم ډول ډلو سره خبرې وکړو.
یاد دې وی چې په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لاهور کې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د افغانستان د سولې او ثبات ملاتړ کوي او د لړکی بل افغان حکومت سره پوره همکاري کوي. په افغانستان کې د جرمني یوې مرستندویه ادارې سره کار کوونکې ښځه چې په اګست میاشت کې تختول شوې وه بیرته روغه رمټه خوشې کړل شوې ده. د جرمني د پرمختیا ادارې جی آی زی نن ویلي دي چې دا جرمن ښځه په خوشي کېدو ډېره خوشحاله ده. دغه جرمن ښځه چې نوم یې نه دی په ډاګه کړل شوی د اګست په 18 نېټه په کابل کې په ګاډي کې روانه وه چې وسلوالو یې ګاډي ودروله او بې تختوله. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر په تهران کې ویلي دي چې هغه د دې جرمن ښځې د خوشي کېدو په خبر ډېره خوشحاله شوې او دې لړکې د افغان حکومت او امنیتي ځواکونو مننه کړې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د روس وزیر اعظم دیمتری مدویدیف هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې روس د شام ولسمشر بشار الاسد د بچ کولو لپاره هلې ځلې کوي. پرون د روس سرکاري ټلویزیون سره د مرکې پر مهال دیمتری مدویدیف وویل چې روس د شام د چارواکو د خواست پر اساس په شام کې د خپلو کامي ګټو د خوندي ساتلو په هدف پوځي عملیات کوي. نوموړي زیاته کړه دا معامله چې څوک به د شام مشري کوي باید فیصله یې د شام ولس په خپله وکړي. دیمتری مدویدیف وویل د روس لپاره مهمه خبره دا ده چې دوی په شام کې د داعش ډلې مشري نه غواړي. د روس په ښار ماسکو کې په سلګونه کسانو په شام کې د روس د پوځي عملیاتو پر ضد مظاهره کړې. رپورټونه وایي د یادې مظاهرې پر مهال یو مظاهره کوونکي پولیسو نیولی هم دی. دغه مظاهره د ماسکو په یو وړوکي پارک کې وشوه چې امنیتي پوځیانو یې کلک امنیتي تدابیر نیولي وو. مظاهره کوونکو د ماسکو د هغو هوایي حملو په وړاندې مخالفت څرګند کړ چې د ستمبر په 13 په شام کې د هغو جنګیالو پر خلاف پیل کړي دي چې د شام د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفان دي. وروستۍ خبر دا چې د اوکراین چارواکي وایي پرون 12 کسان هغه وخت مړه شول او یو تن لا درکه شو چې د تور سمندرګي بندري ښار اودیسا ته نږدې یو مسافر وړونکې کښتۍ نسکوره شوه. د اودیسا مرستیال ګورنر ولادیمیر شماک ویل دغه کښتۍ د طوفاني هوا له کبله نسکوره شوې ده. دوی ویل په کښتۍ کې 6 کسان سپاره وو او په کافي اندازه ژغورونکي جیکټونه پکې نه وو. نوموړي زیاته کړه چې د کښتۍ 13 مسافر ژغورل شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې انیسه اجمل وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان د قبایلي او نیمه قبایلي سیمو مشرانو پرون په بنو کې د یوې جرګې په ترڅ کې د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه خبرې وکړې. جرګې ته په وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل د فاټا د حیثیت په اړه د پریکړې اختیار باید قبایلي ولس ته ورکړل شي. د خیبر جنسا باڑی سیمې ته بیرته ستنېدون کې کډوال وایي چې د ژوند بنیادی اسانتیاوې نه لري.
سکول نشته، اسپتال نشته، روډ نشته، اوبو استعمال نشته، نو مشکلات خو دومره دي چې هغه حد نه سوال.
او د سیمه ایزو چارو شنونکي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کولو او د ولسمشر براک اوباما د ادارې پریکړې ته په کتو سره وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه ښایي لا پسې اوږده شي.
طالبان به په دې څوک کار نه کوي چې بهرنۍ قواوې به ووځي، امریکا به ناسته وي، طالب هم جنګ کوي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع ترازو د پاکستان د قبایلي او نیمه قبایلي سیمو مشرانو پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې د یوې جرګې په ترڅ کې د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه خبرې کړې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی هم په دغه جرګه کې د ګډون لپاره بنو ته ورغلی و. د جرګې مشرانو په خپلو ویناو کې وویل چې د قبایلي سیمو د راتلونکي په اړه د پریکړې حق باید د دغو سیمو ولس ته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډولو یا هم ورته د بیلې صوبې یا کونسل حیثیت ورکولو په اړه په دې وروستیو کې بحثونه او هلې ځلې تودې شوې دي. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ لري.
13 ورځ بنو کې د ټولو قبایلي او نیم قبایلي سیمو مشرانو یو ګرین جرګه وشوه. دغه جرګه ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی هم راغلی و. جرګه کې مشرانو خپلو ویناو کې د قبایلي سیمو کډوالو په عزت سره واپسی او د غلطه اوږدمهاله امن راوستو غوښتنه وکړې. دوی د قبایلي سیمو پارلیماني غړو د فاټا راتلونکي په اړه فیصله مسترد کړه او په دې خبره ټینګار وکړو چې د قبایلو مستقبل فیصله به قبایلي ولس په خپله کوي. جرګه ته وینا پر مهال پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وویل قبایل د ټول په خپلو سیمو بیرته په آرام آباد شي، نو د خپل مستقبل چې څه هم فیصله کړي دوی به یې ملګرتیا کوي.
د باجوړه د وزیرستان د دا پاټا د ولس ملکیت دوی مالکان دوی چې څه پیسې ورکړي په زور په چې پک پک موږ هیڅ شخص یې نه لري کړي که زور به نه کوي تاوان زور به نه وي پیسې به ولس کوي پاکستان په خپل په اوس حالت د بچاوې یوه چې که پاکستان زړه غواړي کې نه غواړي افغانستان سره به روغ که څوک پاکستان چلوي بې انصافي به وي په بې انصافي چلو پنجابي ته خپله مبارک بلوچ ته خپله مبارک سندي ته خپله مبارک موږ پښتانه موږ خپله بلایو خدای پر دې چلاته.
حمید الله جان افریدی په خپل وینا کې وویل د فاټا د خپل منتخب اسمبلی وی چې هم قبایل پکې ناست وی.
قبایل خپل نظام خپل سمبولول غوړي د پولیټیکل ظالمانه رویه د نوسا مونږ د هول لا تیار کړو چې مونږ یې چې غور هم لړکا خو د نظام نمبر و بوسا ان شاء الله دا ورځ د لږه نوی چې څنګه دې ته مشرانو خبره وکړه دا پولیټیکل به جواب دې دغه قبایل او دغه مشرانو لګي کتر ته کونسل وی آئے کتر ته اسمبلی وی آئے دے دبو اے لوکوں نا دا مشہروں چے نوستی دے خپلو اے لوکوں نا منتخب شی آغا بیا کی سلاو کی چے یارا مو دے فٹا مخکنہ شکل سپ گور دائی.
دا جرگے پا آخر کے مشرانو سو کرر دا دوڑان دے کڑل چې دوی د فاټا پرلیمانی غړو د فاټا مستقبل په اړه فیصله را دوي او دغه فیصله به قبایلی ولس کوي. د قبایلی سیمو ټول بې کوره شوي خلک دی زر تر زره واپس کړل شي او دې نه پس به قبایل د راتلونکي په اړه فیصله په جرګه کوي. قبایلی سیمو د منتخب کونسل وي چې قبایلی مشران به یې په ټاکنو غړي جوړیږي او ځان له دې د هغې ګورنر وي چې هم قبایل وي. قبایلی سیمو په مدنیاتو او نورو وسایلو باندې قبایل خپل اختیار غواړي. قبایلی سیمو کې د میډیکل کالجونه او یونیورسټۍ جوړې شي او د زرګونه زده کوونکو په تعلیم دې توجه ورکړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په قبایلی سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي د خیبر ایجنسۍ باډي سیمې ته د روان کال له مارچ میاشت راهیسې زرګونه بې کوره شوې کورنۍ ستنې کړې دي. دا چارواکي وایي دا مهال د کمرخیلو قبیلې د خلکو د هغوی کورونو ته د ستنولو لړۍ روانه ده. خو باړې ته بیرته ستنېدونکي خلک بیا وایي حکومت دې ورپېښې ستونزې ورته حل کړي. د مشال رډیو خبریال فرهاد شینوارې رپورټ راکوي.
اف ڈی ایم ای لخوا مشال ریڈیو تا پتر لاس شبی خبر پانا کی د یاد ادارے چارواک ویلی دی چې د خیبر ایجنسی باڑے تھئی د روان کال د مارچ میاشت نا ترو سپور خواوشا پینزش پیت زرا سالور سوا او اتاویا رجسٹر شبی کورنی او شپاڑ زرا او اتلس نا رجسٹر شبی کورنی خپل کورونو تا ستنیکڑی دی چې ټولش میرے یو اتیا زرا سالور سوا او شپگ نوی کورنی جوڑی او دغه لړۍ دوام لري. دوی وایي چې اوس د کمرخیلو کې بلستنې دل روان دي او دین وړاندې اکاخیل شلو برکمبرخیل او ملک دین خیل خپل کورونو ته لیږل شوي دي. د اف ډی می چارواکي وایي چې دې کورنیو ته د ستنېدو په مرکزونو کې د صحت او خوراک اسانتیاوې ورکوي او ماشومانو ته د پولیو ضد ویکسین هم اچوي او د ستنېدو نه پس هرې کورنۍ ته د موبایل سیم او اے ٹی ایم کارڈ للاری 15,000 روپے مالی مرست هم ورکوی. خو بیا د باڑی بے کورشوی خلق وی چې وس هم د یو لړ مشکلات سره مخ دی او باید په باڑا کې ورته اسانتیا وی ورکړل شي. د باڑی کمرخیل وی او مشر اعتبار پر دې مشال ریډیو توای
استنندو کې د مشکلات چې مولا یو خو چکنی پیسې نه ملو شي پیسې ته نه ملويږي. ودا چې موږ سره حکومت کړی وای یا کوم جوګونو کړ مړی وا هغه شای مونږ ته مکمل نه دا ملو شوی نر یال ته چور سی ګو دې مونږ کورونه ورون دی مونږ هیڅ قسم چې کند یال ته د سر سوره نشته دی مونږ وب نشته دی مونږ بجلی نشته دی بلک زته نه اول و پسې د پاره چې کند پیسې ته نه غوړم که 10000 اډوانس کینی او 25000 بیا پسې چې کند چې کډه یار سدلی یې نه سدلی او یار ته نه د بړې غوړن چې مته بړې یار کولو شي
او د بړې بل مشر سے درسن پردی وویل
چې کوم د ژوند تیر دو کوم سہولتونه دی دا یو شایم نشته سکول نشته اسپاتال نشته روډ نشته او بوست مول نشته نو مشکلات خو دومره دي چې هغه حد نه سیار سوال یاره گاډي وړي چې دغه ځا خلک روان شي په ګنټو ګنټو په لیاره باندې لګيږي ځکه چې په یو په بلا په ډګر یو باندې لیاره دي سیده لیار نشته
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې په باډه کې بعد د خیبر پښتونخوا گورنر د خصوصي پرمختیايي پروژې لاندې یو شمیر کارونه ترسره کیږي او د خلکو ستونزې به هواروي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
اوریدونکو د پیښور ضلعي انتظامیې د محرم پر مهال هغه ښار ته له قبایلي سیمو څخه د بې کوره کړل شویو خلکو او همداراز افغان کډوالو پر تګ راتک بندیز لګولی دی. د پیښور انتظامی چارواکي وایي دا ګام یې د امنیت ټینګولو لپاره اخیستی دی خو د قبایلي سیمو د قانون پوهانو د اتحادیې غړي بیا وایي حکومت په قانوني توګه د دغسې کولو اجازه نه لري. بل پلو په ټولنیزو رسنیو کې هم د پیښور د انتظامیې پر دغه ګام سختې نیوکې شوې دي. له پیښور د مشال ریډیو خبریال ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د پیښور په اشنغر سیمه کې د روډ په غاړه لګېدلې بینر باندې چې پرې د خیبر پښتونخوا د پولیسو نښه ده لیکلي شوي دي چې د محرم دوران پیښور ښار ته د افغان کډوالو او له قبایلي سیمو د بې کوره شوي خلکو په داخله پابندي ده. د قبایلي وکیلانو له تنظیم صدر اعجاز ممن وایي چې د آی ډی پیز پیښور ته په داخلېدو باندې پابندي لګول غیر آئینی دي.
قانونی لحاظ سے خدا بالکل فنڈامنٹل رائٹس جکم کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کے جکم فنڈامنٹل رائٹس دی سیکشن 8 ٹو سیکشن 25 دا خدا کی کولم وائلیشن دے جکہ جدا دا پاکستان اسی دن کی دے تو پاکستان اسی دن کے جکم بے اگر ہر جگہ اختیار حاصل دے جاغت لیشی خدا خدا دا فنڈامنٹل رائٹس وائلیشن دے
خوبیا دے یاد تنظیم سینئر نائب صدر ایڈوکیٹ تاج محل افریدی وائی چې د یو سل سلور سل وختم دفعه د لاندې ضلعي حکومت ته د ځینې مخصوصو حکمونو جاری کولو اختیار دی.
کله کله د امن و امان چې داسې غوی مخصوص حالات وي داسې اکسیډنټ وشي په داسې وجوهاتو کې دوی ټیکه د 144 لاندې داسې ژره دوی کولی شي خو داسې ریګولر لا نشته چې هغوی دا پابندي ولګوي. ڈی سی ایڈیشنل کمشنر هغه کولی شي خپل ضلع ته د انټر کېدو لپاره هر قسم لا هغه کولی شي افسر د لا میټر لپاره.
د پیښور پولیسو ڈی ایس پی سجاد مشال ریډیو ته وویل چې یوازې د آی ډی پیز په داخلي پابندي نه ده بلکې د جلوسونو په خواو شاسیمه کې د ځایي خلکو په غیر ضروري تګ راتګ هم بندیز دی.
پیښور چې دی دا د درو اطرافو نه چې کوم دی دا بالکل ټول علاقه غیر سره او دې سره بالکل تړلې دی. دا د ډیسټریکټ ډیپټي کمشنر پېښور چې دی نو هغه دې کې 144 لګولې په دې کې که تاسو ګورئ نو عام خلک چې کوم دي نو هغه چې کوم د هغه ځای سره د چا کار نه شونګې ټول هغه ایریا چې کوم ځایونو کې جلوسونه دي نو هغه ځایونه ایریا ټول مکمل سیلي نو هلته مونږ چې کوم داسې غیر ضروري خلک دام نه پرېږدو خدای په کې پرټیکولرلي چې کوم دادی یا آی ډی پیز راځي اشانته نو دغه باندې پابندي لګېدلې ده.
د پیښور ډیپټي کمشنر لخوا د لګولې شوې یو سل څلور څلوېښتم دفعې تر مخه په موټرسایکل له یو د زیاتو کسانو په سپرلی او د ګاډو په تورې شیشو هم بندیز دی. زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د یک شنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلي چې د پاکستان مرکزی حکومت باید د کارباغ ډیم جوړولو موضوع پورته کولو پر ځای د هیواد د وړو سبو د ستونزو هواري ته مخه کی. د نوموړي د پرونی او څرګندونو لنډ تفصیل په خبرادو مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پروز خټک ویلی دی چې په لنجمن کالابار ډیم د پاکستان تحریک انصاف موقف واضح دی او په دې شخړه باندې اتفاق هم نه رټولو ګوندونو او نه رټولو صوبو جوړېدی شي نو باید مرکز دا خبره پرېږدي. نوخار کې پرون د پارټۍ غړو او خبریالانو سره خبرو اترو کې پروز خټک وویل چې مرکزی حکومت او وزیر اعظم صرف د پنجاب د صوبې د مفاداتو او د خیګړې غم وړ دی او باید دوی د نورو وړو صوبو د ستونزو او پرمختګ ته هم پاملرنه وکړي. دوی ویل چې د بجلی دیارس وړۍ منصوبې په خیبر پختونخوا کې تیار کړې دي. رپورټ یې مرکز ته لیږلې دی خو وړۍ مرکز پیله تر دې دمه دوی ته هیڅ جواب نه دی ورکړی او مرکزی حکومت د بجلی په غټو منصوبو او نه په وړو منصوبو د خیبر پختونخوا حکومت مرسته کوي. دوی زیاته کړه چې د کالاباغ ډیم په ذاتي توګه هم دوی مخالف دي ځکه چې د دوی په وینا دغه ډیم نه د نورو صوبو نه علاوه خیبر پختونخوا کې نوخار، چارسده، سوابه او د پېښور ځینې سیمو ته هم نقصان رسېدلی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په بهرنۍ او ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز د افغانستان مسله یو مهمه موضوع بدلی او ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف به امریکا ته د خپل سفر پر مهال دا غواد چارواکو سره پر دغه مهمه مسله تفصیلی خبرې وکړي. دا په داسې حال کې دا چې راکل شوی نواز شریف به د اکتوبر پر 3 د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما په بلنه امریکا ته لاړ شي. په دې اړه نور له پیښوره د ذبیح الله شفق پر رپورټ کې ورو.
د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار سرتاج عزیز وایي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به امریکا ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو سره پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان پر مهمې مسلې تفصیلي خبرې وکړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوی صدر اعظم شریف په روانې میاشت په 3 نیټه د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما په بلنه د دې هیواد پلازمېنه واشنگټن ته لاړ شي او پر ولسمشر اوباما سربیره به د دې هیواد له جګپوړو سیاسي او پوځي مشرانو سره وګوري. ښاغلی شریف امریکا ته د خپل سفر په درشل کې د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره کتلي او د دې سفر د ایجنډا په اړه ورسره خبرې کړې دي. د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار د شنبې په ورځ د هیواد د دولتي تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې صدر اعظم شریف په امریکایي چارواکو سره پر ځینو نورو مسایلو سربیره د افغانستان پر مهمه مسلې او له هند سره د پاکستان په اړیکو هم خبرې وکړې. یو بل مهم موضوع د افغانستان د ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې هلته وضعیت دا مهال څنګه دی. لکه څنګه چې ولسمشر اوباما په خپلې وینا کې ویلي وو چې له نواز شریف سره به د افغانستان په اړه خبرې وکړي ځکه چې د سولې د پروسې د بیرته پیلولو په لړ کې د پاکستان ډېر مهم رول دی. نو په دې به تفصیلي خبرې وشي چې په څه ډول دا موضوع وړاندې تللی شي. عزیز همدار زیاده کړه چې اسلام آباد غواړي له واشنگټن سره اقتصادي اړیکې پراخې کړي او هیله یې خدا چې امریکا به له پاکستان سره د سوداګرۍ او د تعلیم په برخه کې مرستې لا زیاتې کړي. د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې تېره ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي ول چې امریکا ته د نواز شریف د سفر پر مهال بور سره د افغانستان د سولې په پروسې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات چې په جولای کې د پاکستان په کوربتوب د هیواد په مري خرګوټي کې پیل شوي وو ځنډیدلي دي. خو سرتاج عزیز یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان تل په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې کړي او که چیرې افغان دولت له طالبانو سره د مذاکراتو هیله څرګنده کړه نو دا هیواد چمتو دی چې د دواړو غاړو ترمنځ د مذاکراتو زمینه برابره کړي. که څه هم په دې وروستیو کې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې او د نوي مشرتابه تر څرګندونې وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو برخلیک ناڅرګند دی، خو د پاکستان سیاسي او پوځي چارواکي د دې لړۍ په بیرته پیلولو ټینګار کوي او دا په افغانستان کې د سولې لپاره غوره لار بولي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي که پاکستان په هغه هیواد کې د فعالو ترهګرو ډلو ځالې له منځه یوسي، افغان حکومت ته به معلومه شي چې له کومې ډلې سره سوله وکړي. د جمهوری ریاست ویان سید ظفر هاشمی وایي د سولې لپاره د دوی دروازې خلاصې دي، خو پاکستان باید په دغه برخه کې خپل صداقت څرګند کړي. د ولسمشر ویان دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب ته چمتووالی ښودلی دی. په دغه اړه نور له کابله د کمال شاه عارف پر رپورٹ کی اڑو.
جمهوری ریاست وای که پاکستان هغه وسلوال مخالفین لمانځه یوسي چې په هغه هیواد کې غونډي او د افغان حکومت پر ضد د جګړې اعلان کوي، دوی ته به د سولې مسیر معلوم سي. د جمهوری ریاست د ویاند مرستیال ظفر هاشمی وای پاکستان باید د ښه او بد تروریست توپیر ونه کړي او په سیمه کې د سولې د ټینګښت په هدف له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي. ښاغلی هاشمی د شنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته وویل د سولې لپاره دروازې پرانیستې، خو زیاته کړه که پاکستان له تروریزم سره صادقانه مبارزه وکړي دوی ته به معلومه سي چې له چا سره د سولې خبرې وکړي.
ما میخواهیم که ګروههایی که در داخل خاک پاکستان علیه مردم ما
دی وایي موږ غواړو هغه ډلې چې د پاکستان په خاوره کې د افغانانو په وړاندې د جنګ اعلان کړی باید په وړاندې اقدام وسي. دا خپله دې ته زمینه برابروي چې موږ پوه سو چې زموږ سروکار له کومو ډلو سره دی او هغه چې په پاکستان کې دی او له هغه ځای د جنګ اعلان کړی دی او د فعالیت زمینه ورته برابره سي، بیا موږ ته معلومیږي چې له کوم ډول ډلو سره خبرې وکړو. افغان حکومت دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف څو ورځې وړاندې یوه خبري کانفرانس کې د افغان سولې څخه ملاتړ اعلان کړی و او تروریزم یې مشترک دښمن بللی. ټاکل سوی په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان صدر اعظم د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره هم د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې د سولې په خبرو کې د پاکستان منځګړیتوب رد کړی، خو په دې وروستیو کې د دې هیواد چارواکو په پرله پسې توګه له افغان سولې سره د همکارۍ ژمنې اعلان کړي. د جمهوری ریاست ویاند وای دوی ته د سولې خبرې دوه اړخه لري چې یو اړخ یې طالبان او بل یې پاکستان دی.
فعلا بر حکومت افغانستان
دی وای اوس مهال د افغان حکومت لپاره د سولې خبرې دوه اړخونه لري. اول اړخ له طالبانو سره سوله ده، دوهم اړخ د پاکستان سره سوله ده. پاکستان د تیرو ډیرلو سکلونو را په دې خوا د افغانستان سره په یوه نه اعلان شوي جنګ کې ولاړ دی او پاکستاني چارواکو د افغان حکومت دا موقف منلی دی. له دې وړاندې هم په وار وار پاکستان له افغان حکومت سره د سولې په پروسه کې د همکاري ژمنه کړې او یو ځل یې په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مخامخ خبرو ته هم زمینه برابره کړې وه، خو د چارو څېړونکي وایي د پاکستان ژمنې او همکاري دوامداره او رښتینې نه وي. له دې وړاندې د ملي شورا غړو او کارپوهانو په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنې د اندېښنې وړ بللې او له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه باید کره اسناد راټول او نړیوالو سازمانونو ته یې وړاندې کړي.
له کابل زمون خبریال کمال شارف. افغان چارواکو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کولو او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ادارې اعلان ستایل دی. ځینې څېړونکي نظر لري چې دغه کار به له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې پر خبرو بد اغېز وکړي، خو ځینې نور بیا وایي چې د بهرنیو ځواکونو په شتون کې به وسلوال وځپل شي او اخر به مجبور شي چې د خبرو میز ته کښېني. د چارو د پوهانو په خبره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پاتې کېدا یو سیاسي اړخ هم لري. بشیر ګواخ رپورټ راکوي.
افغان چارواکو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د تیرې ورځې د هغه اعلان هرکلی کړی چې ویلي وو په افغانستان کې به تر 2018 کال اخره پورې 9300 او د 2019 کال اخره پورې 5500 امریکایي پوځیان پرېږدي. د پوځیان بعد د ترهګرۍ په وړاندې په عملیاتو او همداراز د روزنې په برخه کې د افغان ځواکونو سره مرسته کوي. د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې د امریکایي پوځیانو پاتې کېدل به د پوځي لاسته راوړنو ترڅنګ سیاسي ګټې هم ولري. د افغان پوځ پخوانی جنرال او د دفاعي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل وایي چې امریکایي پوځیان په دومره ډیر شمیر کې نه پاتې کېږي چې د ټول افغانستان په امنیت دې ژوره اغیزه وکړي، خو د سیمې هیوادونو او طالبانو لپاره یو پیغام لري.
د عسکر موږ یو څه ناڅه ورته فکر کوو چې هغه موجودیت یې په دې ښه ده چې غر موږ نه یې هېر کړي، امریکا نه یې هېر کړي، نو د دې لپاره هم ضرور ده کنې په 5000 عسکرو خو امنیت نه راځي. دا 5000 عسکر هم چې پاتې کېږي په تعلیم تربیه په روزنه چې بوختي او په اکمالاتو سره بوختي، نو بیا هم یو څه کېدی سي، اما شرط اساسي دا ده چې د موږ وسلوال قوتونه سمبال سي مکمل.
افغان چارواکي په خپل هیواد کې د رواني ترهګرۍ لپاره پاکستان یو مهم رول لوبونکی او د طالبانو استعمالونکی بولي. اسلام آباد چې دا تورونه ردی افغانستان کې د پوځیانو پرېښودلو په اړه د امریکایي ولسمشر پر دانوي پالیسۍ تر اوسه څه نه دی ویلي. اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو کارپو ایاز وزیر وایي پاکستان ته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په پاتې کېدو څه اعتراض نشته، خو زیاتوي چې دا به د طالبانو د جګړې د دوام سبب شي، ځکه چې د هغه په خبره د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ویلي چې تر څو بهرني پوځیان وي تر هغې به سوله را نشي.
طالبانو خو اصلي جګړه وه د بهرنیو قواوو سره، طالبان به په دې څوک قانع کوي چې بهرني قواوې به وځي؟ خو امریکا به ناسته وي، طالب به هم جنګ کوي، خو خو دین علاوه د دوی نمائندگان د خلکو نه پنا کینی د چا په ترو خبره وشي خپل منځ کې چې په څه راځي شي هغې نه بعد به بیا امریکې قواوې هم وځي طالبان به هم جنګ بندوي خو چې څو پورې د دوی راضینامه نه وي شوې نه طالب جنګ بندولی شي ځکه چې جنګ بند شي نو بیا څه پاتې شو نه د سره خو یو جنګ پاتې دی او که امریکا لړه شي بغیر بې وجې بغیر بې امن نه نو هغه به هم خپل عوام ته څه وایي.
د روسیو کې طالبانو او پاکستان داسې اشاره ورکړي چې غواړي د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي خو د افغانستان د سولې عالي شورا دریز خپل کړی چې له جنگ بندۍ پرته مذاکرات ګټه نه لري.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي. د انیسې اجمل نبا لنډ خبرونه واورو.
د قبایلي سیمو ځینې مشران وایي د فاټا د راتلونکي پریکړه به دوی پخپله کوي. تېره ورځ په بنو کې د قبایلي سیمو مشرانو یو لویه جرګه وشوه چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي هم ګډون درلود. په دغه موقع د قبایلي مشرانو وینا وه چې د فاټا د آئیني اصلاحاتو په اړه د قبایلي سیمو د پارلماني غړو لخوا په پارلمان کې د وړاندې کړې بل مسودې مخالفت کوي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې د خبر ایجنسۍ باړې ته یې د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې پروسه 15,000 رجسټرډ کورنۍ او 14,000 غیر رجسټرډ کورنۍ ستنې کړې دي. په کراچۍ کې پولیسو د لږ تر لږه 8 وسلوالو د وژنې ادا کړې ده. پولیس چارواکو په خبره پرون یې د وسلوال هغه مهال وژل چې په منګو ډېر سیمه کې په یو کور چاپه ووهله. پولیس چارواکي راو انور ویلي دي چې د چاپې پر مهال د ډزو په تبادله کې دوه پولیس زخمیان شوي هم دي. افغان چارواکي وایي پاکستان باید د وسلوالو پر ضد بې له توپیره کار روایي او د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې رښتینې همکاري وکړي. دا خبره د جمهوري ریاست د بیان مرستیال سفر هاشمي پرون په کابل کې خبریالانو ته وکړه. په افغانستان کې د جرمني یوې مرستندویه ادارې سره کار کوونکې ښځه چې په اګست میاشت کې په کابل کې وسلوالو تښتولې وه بېرته خوشې کړل شوې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې ویلي دي چې هغه د دې جرمني ښځې د خوشې کېدو په خبر ډېر خوشاله شوې. د روس وزیر اعظم دیمتری میدویدیف هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې روس د بشر الاسد د بشکول لپاره هلې ځلې کوي. پرون د روس سرکاري ټلویزیون سره د خبرو پر مهال دیمتری میدویدیف وویل چې روس د شام د چارواکو د خواست پر اساس په شام کې د خپلو قومي ګټو د خوندي ساتلو لپاره پوځي عملیات کوي. او د اوکراین چارواکي وایي پرون 12 کسان هغه وخت مړه شول یو تن لادرکه شو چې د تور سمندرګي بندري ښار اودیسا ته نږدې یو مسافر وړونکي کښتۍ نسکوره شوه.
د خبرونو لنډیز مولانا سی اجمل اوریدو. او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال ریاض مساخیل نورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري د پاکستان او روس ترمنځ په اقتصادي اړیکو زیاتولو لیکلي دي. دغه لړګي د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان وای چې د روس له خوا کراچۍ نه تر لاهور غزیدونکو ال ان جی پایپ لاین کې سرمایه‌کاری کول یو ښه خبره ده او دواړو ملکونو د اقتصادي او تجارتي اړیکو لړګي د اړوم بیګام دي او د پسې به روسو نور هم اقدامات کیږي. اداري وای چې کوم یو ملک تر هغه بل ملک کې سرمایه‌کاری نه کوي تر سوچ ورته ښکارا ګټې په نظر نوي راغلي او د پاکستان روس دا تملری چې څنګه دوی د وسلوالو ضد اقدامات کړي او د افغانستان امنیت دپاره کار کوي دا برتونکې کې نور هم تیزوي ځکه چې د روس صدر په بیا بیا دا خبره کړې چې د افغانستان د نام نه لوجې مرکزی آسیا او په خپل روس ته هم خطر راولاړی دي شي نو ځکه دوی غواړي چې پاکستان سره په ګډه د دغه خطرې مخنیوي دپاره اقدامات وکړي. اداري اخیره کې لیکي چې د ګیس څنګه کې د روس سرمایه‌کاری د ستاینې وړ ده خو پاکستان له پکار ده چې یو خو د ګیس او تیلو نرخونه یو شان او بل دا چې د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه هم هیره نکړي ځکه چې منطقه کې د پاکستان یو خاص مقام دی کوم چې د تا زیاته ګټه رسولی شي او پاکستان لپکار دا چې دغه موقع نه فائدہ واخلي. او د دې ترڅنګ ځینې ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امریکا په دوره لیکلي دي. دغه لړکې آج ورځپاڼه وایي چې امریکې د وړاندې نه وزیر اعظم دوره ایجنډا واضحه کړې او د وایټ هاوس ترجمان وایي چې پاکستان سره د سیول جوهري لوزنامې امکان نشته البته د جوهري وسلې په حفاظت به خبرې کیږي. اداریه د ترجمان د خلیلی کی چې د وزیر اعظم په دوره کې د افغانستان د سلامتی او مفاهمتی عمل په اړه هم خبرې کیدی شي. هر څوک امریکا د غلړ کې د پاکستان کردار ته په درنه سترګه ګوري، خو بیا به هم غواړي چې دا نور هم تیز شي. د دې ترڅنګ کندوز اسپتال کې د پاکستانی اهلکارو په اړه پاکستان مخکې هم تردید کړی او وایي چې د افغانستان مفاهمتی عمل کې د سهولت کار کردار ته هر وخت تیار یو. اداریه مخکې زیاتوي چې پاکستان به له امریکا غواړي چې د هند او افغانستان لخوا د پاکستان په ضد پروپیګنډې او الزامونو ودرولو لپاره خپل کردار ترسره کړي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند کارکردګیو په هغه هیواد کې د واک ترلاسه کولو لپاره د بېلابېلو سیاسي ګوندونو د هڅو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بل پلو د هیل نومې د یوې امریکایي پاڼې په لیکنه کې په افغانستان کې د نورو هیوادونو د لاسوهنو موضوع راغستل شوی. انیسا اجمل د دواړو مقالو له لنډی سره.
ډان ورځپاڼه لیکي تېر کال په اسلام آباد کې د عمران خان د زیاتې مودې احتجاجي ناستې ته پټ ملاتړ ترلاسه و، خو هغه حقیقت چې دا درنا ناکامه شوه ښایي چې د پاکستان د پوځ موجوده مشرتابه د واک ترلاسه کولو په هدف د هڅه کوونکو په طرفداري کولو کې دلچسپي نه لري. مقاله لیکي یوه پوښتنه راپورته کیږي او هغه دا چې که عمران خان تر سرحده واک ګټلی وي نو حالات به څنګه بدل شي. د مقالې په وینا په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د اتحادي حکومت کارکردګۍ ته په کتو سره داسې ښکاري چې په حالاتو کې ډېر څه بدلون نه دی راغلی، بلکې یو تلخ حقیقت دا وي چې که څوک هم په واک کې وي نو دا بیوروکراسي به هم هغه شان په اداري فساد کې ککړه وي. او څنګه چې په موجوده وخت کې پنجاب حکومت وښوده چې که د سخت وزیر اعلی فشار او هڅې وي نو نظام تر ډېره حده څه نتیجې ورکولی شوې. مقاله لیکي که عمران خان غواړي چې خپل ارمان او خوب پوره کړي بیا پنجاب هغه صوبه ده چې باید هغه د پاکستان مسلم لیگ نون له کنټرول نه واخلي. په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد د عمران خان د تورونو په اړه مقاله لیکي، لکه څنګه چې د پاکستان سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس افتخار چودھری چرته هم پاکستان پیپلز ګوند حکومت کولو ته نو پرېښودې، نو داسې ښکاري چې عمران خان هم نواز شریف خپلې مودې پوره کېدو ته نه پرېږدي. مقاله په موجوده وخت کې د پاکستان د ثبات د اړتیاو په اړه لیکي چې عمران خان ټوله ورځ د بنیګاله په کور کې ناست وي او د هیواد د ثبات مسئلې د هغه لپاره ډېرې مهمې نه دي. بلخوا دی هله ورځپاڼه لیکي په تیر وختونو کې افغانستان ته د ورپی خطر تعریف د کابل او واشنگتن ترمنځ د بې باورۍ اختلاف یوه مهمه نقطه وه، خو په موجوده وخت کې افغان ولسمشر اشرف غنی په وار وار دا ویلي دي چې پاکستان له افغانستان سره د یوې نا اعلان شوې جګړې په حالت کې دی. د مقالې په وینا د جنگ د تعریف زیاتره د ترهګرۍ طرف ته اشاره ده چې پکې ترهګري او طالبان دښمن دي، او دا ټولې هغه خبرې دي چې د نیویارک د ستمبر د 11 تر بریدونو راهیسې واشنگتن هم کوي. مقاله لیکي د جنگ او د دښمن د تعریف په سر د امریکا د غیر یقیني وضع د افغانستان لپاره نه هواریدونکي مسأله ده. مقاله لیکي په افغانستان کې د ترهګرۍ فعالیتونه د اوږدې مودې راهیسې د سیاسي شخړو او په سیمه کې د مخالفو هیوادونو پیداوار دی. په افغانستان کې ترهګري د ځینو ترهګرو ډلو لخوا یو زیان رسوونکي طریقه ده. د سیاسي ګټو ترلاسه کولو په هدف دغو وسلوالو ډلو ته د ریاست لخوا پوره ملاتړ ترلاسه وي. روسپانه لیکي په موجوده وخت کې وسلوال اغیستل او د پیسو په ذریعه کارول کېدی شي. په طالبانو ځینې نورو سختدریزه ډلو باندې کمې پیسې راځي او په اسانه ترلاسه کېدونکي ذریعې دي چې په دوامداره توګه افغانستان او د هغې نړیوالو ملګرو ته تاوان رسوي. د افغانستان امنیت نه یوازې سیمایز امنیت سره تړل دی، بلکې دا نړیوال امنیت سره هم تړاو لري. په افغانستان کې ترهګري سیمایز او نړیوال اړخونه لري او په افغانستان کې حکومت په یوازې سر دا مسأله نشي هوارولی. مقاله لیکي باید افغان حکومت او سیمایز طاقتونه لکه چین، روس، هند او ایران د ترهګرۍ پر ضد د جګړې سره سره د ترهګرۍ د سیاسي اړخونو د مسئلې هوارولو لپاره هم یوه اوږدمهاله سیاسي ستراتیژي جوړه کړي. په موجوده وخت کې دا ټول هیوادونه هم د داسې ترهګرۍ سره مخ دي چې ورته د ریاست لخوا ملاتړ ترلاسه دی. روسپانه لیکي د افغانستان ملي یووالي حکومت او مغرب لا پکار ده چې له سیمایزو ځواکمنو هیوادونو سره د افغانستان د سولې او ثبات په موضوع خبرې زیاتې کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په مسکو کې په سلګونو کسانو په سوریا یا شام کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر خلاف مظاهره وکړه. د مظاهرې برخوال وویل روسي په خپل خاوره کې لزيات ستونز سره لاس ګریوان دا په کار نه چې په یو بل جګړه کې ځان خکیل کی. بلخوا د روسي د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي دوی په وار وار امریکا ته د سوریه په مسله کې د همکارۍ پیشنهاد کړی خو واشنگتن رد کړی دی. صالح محمد صالح رپورټ راکوي.
دغه مظاهره د مسکو په یو کوچنی پارک کې ترسره سوه چې امنیتي پوځیانو یې کلک امنیتي تدابیر نیولي وه. مظاهرهچیانو د مسکو د هغو هوایي حملو په وړاندې مخالفت څرګند کړی چې د سپتمبر پر 1 یې په سوریه کې د هغو جنګیالیو پر خلاف پیل کړي چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد د رژیم مخالفان ګڼل کیږي. مسکو ادعا کوي چې په دغو حملو کې یوازې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سختریزه وسلول په نښه کیږي. په همدې حال کې د روسیې مرستیال دفاع وزیر اناتولی انتونوف پرون په چین کې یوه کنفرانس ته وویل دوی له امریکا په سوریه کې د پوځي همکاري غوښتنه کړې خو واشنگتن دا غوښتنه رد کړې ده. موږ د امریکا متحده ایالاتو ته د همکاریو یو پراخ پروګرام وړاندې کړی چې د سوریې مسله هم پکې شامله ده، خو له بده مرغه تر اوسه څرګنده سوه چې امریکا ورته تیاره نه ده. دوی له روسیې سره ټول تعاملات محدود کړي. دوی د روسیې او امریکا د دفاع وزارتونو ترمنځ همکاري هم رد کړې ده. ګڼ اسناد او شواهد څرګندوي چې روسیه په سوریه کې پر هغو منځلارو جنګیالیو بریدونه کوي چې د اسد مخالفان بلل کیږي. لویدیز د دغو منځلارو جنګیالیو چې د داعش او په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره په وړاندې جنګیږي ملاتړ کوي. د پرونی لاروین یوې 42 کلنې تنظیموونکې سویتلانا کارویتسو وویل روسیه په خپله خاوره کې زیاتې ستونزې لري چې باید حل یې کړي، لکه جدي اقتصادي ستونزې. هغې وویل د دې په باور دغه هوایي حمله د مسکو د پټې اجنډا یو برخه ده. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدودیف پرون وویل روسیا په سوریه کې د خپلو ګټو په خاطر جنګیږي، د دې لپاره نه چې د اسد د رژیم ملا وتړي. د 2011 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې د سوریې په شخړه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل سوي دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وګور ته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پوري
انټرنیټ
www.jivaradio.com.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د نیولو پر مهال بشري حقوقو جدي سرغړونه کړې دي. د دې کمیشن ویان د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل په دغه سرغړونو کې هدفي وژنې، ملکی تلفات، لوټ تالان او نور موضوعات شامل دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په کندوز کې د تازه جریاناتو په اړه یو رپورت برابر کړی او حکومت ته په 9 مادو کې یو سپارښتنه لیږلې ده. بیا هم د صالح محمد صالح رپورت ورو.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په هغه راپور کې چې د شنبې پر ورځ خپور کړ ویلي چې سختریزو وسلولو د کندوز ښار د نیولو پر مهال هلته جدي سرغړونې او جنایتونه کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په حواله په دې راپور کې ویل سی چې وسلولو خپل سری وژنې او جنسي تجاوزونه کړي، دغه راز له ځایي خلکو یې د سپر په توګه کار اخیستی او انسانانه برمته کړي دي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون ویان ډاکټر رفیع الله بیدار له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی دغه راپور د خپل یو هیئت تر څېړنو وروسته برابر کړی دی. زموږ هیئت دا معلومه کړې چې کله د دولت مخالفانو کندوز ښار ونیو، ملکی تلفات سوي، هدفمند قتلونه سوي، عامه او شخصي شتمني لوټ سوي، وسلولو ځینې کسان له زرونو سره بیولي، بیخي زیات کسان بې ځایه سوي، له سیرانو سره د انساني کرامت خلاف ناوړه چلند سوی دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کندوز کې د تازه جریاناتو په اړه حکومت ته هم نه سپارښتنې وړاندې کړې دي. دغه کمیسیون وایي په ځینو مواردو کې افغان حکومت او نړیوالو پوځیانو هم ځینې سرغړونې کړې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غوښتنه کړې د جګړې هر ښکیل لوري چې دغه سرغړونې او جنایتونه کړي باید قانوني تعقیب سي. د دې کمیسیون په وینا په کندوز ښار کې د وروستیو ناامنیو له کبله شاوخوا 1 لک کسان له خپلو کورونو نورو ځایونو ته په کډې کولو مجبوره سوي او شایي له خپلو اصلي مینو ته نوي ستانسته وي. کندوز ښار شل ورځې مخکې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا ونیول سو چې تر 2 اونیو شخړو وروسته بیرته د دولتي ځواکونو لاسته ورغی. د دې ولایت چارواکي وایي د ښار زیاتې برخې نیول سوي خو تصفیوي عملیات لا هم د قلایزل او چاردرې ولسوالیو په ځینو کلیو کې روان دي، خو د شتارچي ولسوالي لا هم د وسلوالو په ولکه کې ده.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 1520 پر لنډو څپو 2113 15315 15015 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو اوریدلای شئ.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان یو لیکنه وایي پاکستان باید له افغانستان سره د سیمې د امنیت په خاطر رښتونې همکاري وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه کې همداراز وړاندیز شوی چې پاکستان باید د افغانستان په اړه پر خپله تګلاره له سره غور وکړي او دا وسنجوي چې د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې څنګه یو اغیزناک رول لوبولی شي. د لیکنې مهمې برخې له فرخندې اسد اورو.
د پاکستان په ډان ورځپاڼه کې اشرف جهانگیر قاضی لیکي کله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د واک ترلاسه کولو وروسته خپل لومړی دوره پاکستان ته وکړه نو دا پیغام یې هم پاکستان او نړۍ ته ورک چې افغانستان نور له جنگه ستړی هیواد دی او غواړي د ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې وساتي او د پاکستان په شمول له ټولو ګاونډیو هم دا تمه لري چې په افغان خاوره خپلو فعالیتونو ته د پایټکې کیږدي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته سناسته شل وارې په دې هیله اتللې دي چې دغه هیواد یې له مسلو خبر دی او د امنیت په ساتلو کې به یې مرسته وکړي. ولسمشر کرزی په دغه دورو کې دا هم ویلي وو پاکستان او افغانستان په مثال دوه برغونی دي چې په یو درد او تکلیف وي نو بل به یې خامخا احساسوي، خو له بده مرغه په دغه وخت کې یا خو د سیاستوالو یا د حکومتي پالیسیو او یا د کومو نورو وجوهاتو له امله داسې ونشو. بلخوا ولسمشر غنی وایي دی پخوانیو خبرو ته نه ګوري او د یو نوي دور د پیل په هیله دی. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې لړ کې خپل ملګری هیواد هند هم خپک او پاکستان سره د ښو تعلقاتو لپاره هلې ځلې پیل کړې چې له دغه وروسته د کابل او افغان طالبانو ترمنځ سولې خبرې هم د پاکستان په مرسته پیل شوې، خو له دغه سره یې پاکستان ته دا هم وویل چې باید دوی اوس یو لاره خپل کړي، دوی به یا افغان حکومت خپلوي او د یو رښتونی دوست لاس په ورکوي او یا به په افغان خاوره د طالبانو د ملاتړ په لار ځي. له دغه وروسته د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ ځینې لوسنامې هم وشوي، که څه هم په افغانستان کې پر آیسای سخت تنقید کیږي او له دغه وروسته بیا هم په کابل او نورو سیمو کې وسوال بریدونه دوام لري او دا شان په یو بل د تورونو لړۍ تر ننه نه ده ودرېدلې. ډان لیکي باید دواړه هیوادونه په خپلو پالیسیو نظر وکړي او پاکستان د ښو تعلقاتو لپاره خپل افغان پالیسی له سره جوړ کړي او د سیمې د امنیت لپاره د زړه نه کار وکړي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم روانه اونۍ د سری میاشتې د اونۍ په نوم ونومول شوه. په دې اونۍ کې به د سری میاشتې رضاکاران له عام ولسه مرستې راټولوي، کومې چې به د خلکو د خیر ښېګڼې پر چارو لګول کیږي. له جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د میزان څلورویشتمه چې د اکتوبر د 14 نیټې سره برابره وه په ټول افغانستان کې د سری میاشتې د اونۍ په نوم نومول کیږي. په همدې مناسبت د شنبه په ورځ د ننګرهار د سری میاشتې ریاست یوه غونډه را بللې وه چې په یو شمېر دولتي چارواکو سربېره پکې ملي سوداګرو او د سری میاشتې په لسګونو رضاکارو ګډون کړی و. د ننګرهار د سری میاشتې رئیس ننګیالی یوسفزی وایي چې تیر کال یې 4 میلیونه افغانۍ راټولې کړې وي او دا ځل یې هوډ کړی دی چې تر 2 میلیونه افغانیو پورې راټولې کړي.
خپل ولس باندې چې راځي د خپل سری میاشتې سره لاس ورکړي، حکومت موږ ته د لا ډېر سهولتونه برابر کړي تر څو وکولای شو چې موږ بشري وضعیت ته تغیر ورکړو. پروسه کال څخه د پازه 4 میلیونه افغانۍ په دغه ورځو کې موږ ټولې کړې وي. توقع لرو چې 8 میلیونه ټولې کړو، توقع لرو چې 12 میلیونه روپۍ ټولې کړو او دا به بیرته په ننګرهار شموله عام المنفعه پروژو باندې لګیږي.
د افغانستان په تیرو نظامونو کې به په ټول افغانستان کې له مامورینو څخه د یوې ورځې معاش د سری میاشتې بودیجې ته انتقال کېده چې د تیرو کورنیو جنګونو له امله دا سیستم له منځه تللی و، خود دیار لس و یون نویل مریض کال رئیسی دا سیستم بیرتا پال شوه ده. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال په ملي سوداګرو او عام ولس غږ وکړ چې سرې میاشتې سره د خپلې وسې سره سمې مرستې وکړي.
دلته د ولایت په سطحه باندې دولتي مامورینو د یوې ورځې معاش دوی ته اعانه ورکړه او ما چون په خپله هم دومره چې د خپل معاش نه به 15,000 افغانۍ ورکړم، هغه دوستان چې د چا وسو توانی که هغه ملي سوداګر دي که هغه شتمن خلک دي د خپل احساس له مخې باید د سرې میاشت سره کومک وکړي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس د یو حدیث شریف په رڼا کې خلک د سرې میاشتې سره مرستو ته راوبلل.
وی څوک چې د چا د خیر لپاره قدم کیږي، الله کریم په هغې باندې درې او یا رحمت نازلوي. د درې او یا رحمتونو له جملې څخه یو رحمت د دې باعث کیږي چې د دې شخص د دنیا او د آخرت چارې سره دوه او یا رحمتونه د ده لپاره ریزرو شو، ذخیره شوه. دا یو عام المنفعه کار دی. په دې کې چې چا اخلاص وکړو دا بی ریا او بی د ځان ښودنې یو نیک عمل دی.
د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالی یوسفزی وایي چې په تیر یو کال کې د سرې میاشتې له لوري 2,850 کورنیو ته مرستې رسولي، خو زیاتوي چې لا هم په ننګرهار کې 9,000 کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د مرکه
بیا غي نه پز د
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د مشال ریډیو د اوریدونکو د افغانستان په خوست کې د جلغوزیو سوداګر وایي چې سږ کال له یوې خوا د لوی پکتیا د جلغوزیو حاصلات ښه دي او بل لوري ته یې د نورو کلونو پرتله سوداګر هم ډیر دي. دوی غوښتنه کوي چې افغان حکومت بهرنیو بازارونو ته په اول لاس د جلغوزیو د صادرولو زمینې برابرې کړي، نو په خبره یې چې حکومت او افغاني سوداګرو ته به یې ګټه څو برابره ډیره شي. نجیب الله الوخیل په دغه اړه تفصیل راکوي.
د خوست ښار د ازادۍ مینې ترڅنګ ډاکټر د لوی پکتیا د بیلابیلو سیمو خلکو په خاروارونو د جلغوزو یا زنغوزیو غوټې راوړي ترڅو د خوست په ګرمۍ کې دا غوټې وچې شي، بیا یې وټکوي او زنغوزي پر افغاني او پاکستاني سوداګرو وپلوري. په خوست کې د زنغوزیو سوداګر وایي سږ کال د یادې وچې میوې پیداوار او بیې دواړه ښې دي. دا مهال پوخ پاکستانی منچې د 150 کیلو معادل دی له 60,000 تر 75,000 کلدارو پورې پلورل کېږي، خو تر اوسه یې بیه پر ځای نه ده ولاړه.
قیوم د پښتیکا د ګیان ولسواله می غوټو وروړي دي ځای نه بانو نسو د ګرر سی او دلاته وطني خلک وی اغا کسونی بیا اده ور کوي. سخت ټول ماشا الله سودو چې دو سودو ښه دو مول چې دای بل مول ډیر خپلای دی ریغ دای سودو ګر رټي ښه دی.
د جنت میر او بادر پونم د زنغوزې دوه تنه کاروباریان وایي چې په دې کار کې ډیرو خلکو ته لړمحاله بوختیا پیدا شوې ده.
دا غا د غټ ولا سودګر زده سم چې سالور سوا 500 نفر به روغ دی. نبر بولې چې دغه سنی وټکوي وایي اخکوي زه داسې یم چې کم دو زر میړه خلک وي
په 15,000 مان دی دلته
چې بانې خداس مونږ یې وړي کې مونږ یو او بیا به خلک ورته روغای بیا به کم کم د غونځي خوسته هم اخر چې نوم سری دي شو.
د زنغوزي یو بل تن سوداګر مساجان زدران وایي کله افغانستان نه په اول لاس زنغوزي د نور نړۍ بازارونو ته صادر شي نو د سوداګرو په ګټه به وي او په دې سره ملي پانګه هم لوړېږي. په خوست
کې سړکونه نشته، زمونږ د خوست د سوداګر مجبور دي چې په اقساطو د پاکستان سوداګرو ته خپل مالونه ورکړي او خارجي اسعار لکه ډالر لکه نور خارجي اسعار لکه یورو دوی واردوي او دغه واردول د اسعارو مونږ ته لویه ضربه ده.
د خوست د کار او ټولنیزو چارو رئیس کمال الدین زدران هم وایي کچېرې د زنغوزیو لپاره په خوست کې مارکیټ جوړ شي نو په دې کار کې به د نورو اقتصادي ګټو ترڅنګ یو شمېر کسانو ته اوږدمهالي کاري فرصتونه هم برابر شي.
کچېرې کې دلته سړې خونې ورته پیدا شي او کله چې قیمتونه ښه وي هغې وخت کې د محترمو تجارت واسطه باندې دا خارج ته مستقیما یا چین یا کوم نورو هیوادو ته ضرورت وي اروپا ته صادر شي، زه مطمئن یم چې یوې خوانه به د خلکو عاید ډېر لوړ شي او د بلې خوانه به مثلا دلته خلکو ته نور هم اضافي امکانات د کار پیدا شي.
خوست ښاروال کرامت خان خپلواک د زنغوزیو د سوداګرو وړاندیز او غوښتنه پر ځای بلي او زیاتوي چې
د دوی سره متفاهم کړه چې مناسب ځای باید پیدا شي. خلک سرخانې ولرو په وخت زمان سره موږ راځو چې د زنه په وال لوس نور خارج هیوادو ته مصادر کړو.
د یادونه ورده د پکتیا پکتیکا او د خوست له غرونو څخه د افغانستان د وچې میوې په ځانګړي دول د جلغوزو او چارمغز ډیر حاصلات ترلاسه کیږي. لمنځه زنغوزای سراب نختر او چړی د لوی پکتیا د غرونو طبيعي ونی دي.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنہو دا مخام تر شپگو
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی چې په صوبه کې د سیلګرۍ صنعت ته د ودې ورکولو په موخه د صوبې یو شمېر نور سرکاري میلمستونونه یا ګیسټ هاوسز د عامو خلکو لپاره خلاص کړي دي. د سیلګرۍ محکمې چارواکي وایي دغه اقدام په ترڅ کې به نه یوازې سیلانیانو ته اسانتیاوې په لاس ورکړل شي، بلکې د صوبې په سیاحتي سیمو کې به پرمختیایي کارونه هم پر مخ یوړل شي. له پېښوره د شبیر جان رپورټ اورو او ورپسې د همایون خان په غږ یوه سندره.
دا خیبر پختونخوا صوبه حکومت وینا ده چې ټوله صوبه کې خوشاله د سرکاري محکمو 200 پورې ریسټ هاوسز، ګیسټ هاوسز او هوټل دي چې اوس په د سرکاري خلکو نه بلکې د عام ولس لپاره کارول شي. پرون د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په یو دستور کې شپاړس ریسټ هاوسې چې په ګلیاتو سیمو کې دي د عام ولس لپاره خلاصې کړي دي او د خیبر پختونخوا سیلګرۍ محکمې ته حواله کړي دي. دې نه وړاندې هم په لومړي پړاو کې هم د ګلیاتو سیمې لس ګیسټ هاوسې د عام ولس لپاره خلاصې کړي شوې دي. د دغه پریکړه په اړه باندې د خیبر پختونخوا د گرے محکمے جنرل مینیجر سجاد علی مشال ریڈو تویل
فرسٹ فیز کی منگا تو 16 ریسٹ ہاؤسز ملو شو جی ابھی سے امیڈیٹلی لس چے دی اپریشنل شو وزیر اعلی سے دو منظوری ور کر دے دیا لس نو ریسٹ ہاؤسز اور روانہ ہفتہ کی دغ دیا لس دی دا منگا تے ہینڈ اوور شی دین پس بیا پس صبح کے نور سے کم سیاحتی مقامات دی شوگران ناران کاغان کالام دیر چترال دغ تے کم دے ڈپارٹمنٹ ریسٹ ہاؤسز دی دغ بم چے دی ٹورزم کارپوریشن تے ہینڈ اوور کی گی اور دا
نوموړي زیاته کړه چې وړاندې به په دغه ریسټ هاوس او ګیسټ هاوس د حکومت سالانه په کروڑو روپے خرچي کېدی، خالي اوس په همدغه ګیسټ هاوس او ریسټ هاوس د حکومت لپاره د آمدن ذریعہ وي او چې څومره هم له دغه ګټه راځي هم دغه سیمې په پرمختګ باندې لګولې شي.
حکومت خزانه باندې چې کم بوجو د کروڑونو روپو د خرچو یو خدای چې هغه خرچي چې دی هغه به ختم شي، بل دای چې دا ریسټ هاوس د عام عوام د لپاره به کولو شي، بل دای چې دینه به یو انکم چې لکه شروع صوبہ حکومت عمدہ پلاننگ دے چدا انکم با ام پدغ علاقوں ترقیاتی کاروں کی بچے دیا خرچ کی ہے. پٹول صوبہ کے اندازن چیدی تقریباً 200 ریسٹ ہاؤسز، گیسٹ ہاؤسز اور ہوٹلز موٹلز دی سرکاری
دغه ریسٹ ہاؤس او بکنگ افسر وحید مراد مشال لیڈو تو ویل چې د عام ولست لپاره د دې ریسټ هاوس پرانستو دوه لوجبه چې کم نجی هوټلونه یا داستوګ نه زین دي هغه به معیار هم خو کی او نرخونه به هم د عام ولست لپاره مناسب کړي، ځکه چې د دوی په وینا د سرکاري ریسټ هاوس معیار هم خدي او نرخونه هم خدي.
اوس په لګه دا پرایویټ کم چې کم خلک براتنه د بم دي هاوسونو ته لګل شي کنه جی، نو لګت په دې نورو هوټلو دا ریټ کم لګا کم شي، ځکه چې هغه روزو کې لګر ډیر ډیر زیات دغه ته ورسي کنه جی. هم سره کې ټیګریز دی لول کې سو کم دغه کې پاتې کیږي، نو هغه مطابق چې ریټ ولې کومه بیا هغه هغه کسان چې دی هغه دغه ته ورولي وو زه به مس ملاويږي ټول خلکو ته او هغه رش کم دغه شي او مناسب بم چې ملاوي
د پامول دا چې خوشا درې میاشتې وړاندې د خیبر پښتونخوا هم د ګلیاتو سیمې لس رشت هوسي د عام ولس لپاره خلاصې کړې وي چې د جنرل مینیجر ټوریزم سجاد علي وینا تر مخه په 15 هفتو کې دغه رشت هوس حکومت ته 300 روپے آمدن کړې دي. شمیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
خوڑتا سے غم چدارو لری نادم، چدارو لری نادم، دم 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 خوڑتا سے غم چدارو لری نادم، چدارو لری نادم، دم 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 ٹول جہان دے ستر کے ستر کے ٹول جہان دے ستر کے ستر کے رشتہ ستر کے دسن زمیں اڑ دا سے غم چدارو لری نادم، چدارو لری نادم، دم 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 Oh, oh, oh.
داس وخ کلا دسترگو ما ویل چ ڈوبے گما داس وخ کلا دسترگو ما ویل چ ڈوبے گما ستا دمن زور وحلے اسم نرخ گم رنگ رنگ دیشم سل رنگ دیشم خستا ترنگ کی رنگ دیشم آہنگ دیشم زور سنگ دیشم خستا دکھ سے ملنگ دیشم
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش